السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپله ایکس پانه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ور کړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کم کی اختر له را رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې، خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې، بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي له هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نمونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وو ویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې رئیسی د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړې شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پا مکره لنده خبری برخی تا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
سکل بل دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 1.4 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان سږکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10,000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10,000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سږ کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 2,000 افغانیو سره برابري شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن، حالا میگرفت.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4,000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 4,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 بلیون ډالر بس پنورته پکار ده. ټاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکارۍ 1.5 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورنډ کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله 1 لیتر شیدې، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودره لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته دغه لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دو ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنۍ سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېره په زپلدلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 ملیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونې کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 ملیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوې یادي کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته ویل چې یاده کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملاً په میدان وردګو ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 ملیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
امو غواړو له نور سرمایه گزاران دي مو په شانته دي دوی هم د سرمایه گزاري وکړي چې ترسو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک بیروزګار دي او خلکو ته کارونه پیدا سي.
لادی ټول سره سره هغه بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او ګریوان و.
زه دلته اسکار کوم، ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم. من غواړم چې دلته نور تجاران راشي او دلته سرمایه گزاري وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خپ کې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم ډیر جن خوشاله یو، دا میدان کې پاله نو خپل ته پاله سول لازم بیا کار ومه دروازه کې ځان ته لګیا مخفل کار کوم خپل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړې او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرو دو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې پنځه چینایي